کارپوهان وایي د پښتنو په سیمو کې تر ټولو لویه مسله د تعلیم کمی دی. که دغه سیمو کې تعلیم خور شي نو نورې ټولې مسلې هوارول به یې ډېر اسان شي. خو که یوې خواته په سیمه کې د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي، نو بلې خواته د نوي کول ځینې خلک د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې وړې وړې مسلې هم ځان ته لوی غرونه ویني او مهنت او همت نه کار نه اخلي. گنینو هم دې سیمو کې داسې خلک شته چې د دغه ټولو مسلو باوجود یې لوړ مقام ته ځان رسولی او د خپلې کورنۍ او قام شمله یې جګه کړې. ډاکټر فصیح الدین په دغه خلکو کې شامل دی چې د ژوند کومې څانګې ته ورغلی نو پکې یې نوم ګټلی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړی وایي:
اول خو زه اورېدونکو ته سلام وایم. زما پیدایش په تخبه کې شوی دی. پلار مې د دیرو او د ماندل قوم سره تعلق ساتو. د اتمار خیل په غټه قبیله کې په تخبه کې آباد شو د 15 کال نه، او ابتدایي سکول مې د تخبه په سکولونو کې ویلی و چې یو تاریخي مقام دی او دا غزه کندرات او کباب ډیر مشهور دی. د مردان په ضلع کې پوره تحصیل لی اوس هغې په ګورمنټ های سکول تخبه کې مې سبق ویلی و د لسمه پورې. بیا زه په سکول کې فرسټ راغلی وم، اول پوزیشن مې ایګورس کالج نه په شپږ اتیا یم کې لاړم میډیکل کالج ته. خیبر میډیکل کالج نه مې په 2 کې MBBS وکړو.
په دې پوښتنه چې ډاکټري یې ولې پرېښوده او وړاندې په کوم ډګر روان شو، نوموړی وایي:
خدای شته ډاکټر سره فکري طور باندې دلچسپي زیاته نه وه، ځکه چې ما به د ادب او د سیاسیاتو کتابونه ډېر کتل او د مذهب. نو چونکې په پاکستان کې یو امتحان دی چې سنټرل سوپیریر سروس ایگزامینیشن یا د سی ایس ایس امتحان ورته وایي، د مقابلې امتحان، هغې کې ډاکټر هم تللی شي، انجینیر هم تللی شي او نور چا چې ایف اے بی اے ایم اے کړي تو دا کسان هم تللی شي. ما د هغې کتابونه راواغستل او کال یو نیم مې چې کوم دی نو په خپله توګه باندې د MBBS نه پس پړی وکړه او سبق مې ووی تاریخ، اسلامي تاریخ، د هندوستان تاریخ او د پولیټیکل ساینس سبق مضمونونه مې پکې واغسته او په هغې کې ډېر لازمي او څه پکې اختیاري. نو هغه امتحان نه پس پولیس سروس آف پاکستان یعنی پی ایس پی ګروپ ته لاړم او سی ایس ایس مې وکړو په 4 کې.
ډاکټر فصیح الدین وایي که څه هم سی ایس ایس یې په اوچتو نمبرو پاس کړو، خو ښه به دا وه چې د وړاندې نه یې د ډاکټرۍ پر ځای د آرټس یا سوشل ساینسز مضمونونه ویلي وي. نوموړی په دې اړه وایي:
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره دا بس د پیسو مشین به یو. خو په هغه زمانه کې بل خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې، دا آرټس تعلیم به ورته لږ د سیقت ښکاره کېدو. یاره زه ساینس لیم، امریکانو به م په یو بل باندې دا دغه وایي چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې، بلکې لږ د خندا نه به وتې چې دا خو ارټي دي یعنې آرټس وایي. بیا دا ادارې چې که ته تاریخ یا ادب داسې ځونه وویل نو په دې باندې په دې ملک کې څه نه ملاوېږي. زیات نه زیات د سکول استادي شي یا به په این جي او کې څه نوکري کې یا چېرته به په کلرکي ملاوېږي، خو لیکن یو د مقابلې امتحان داسې شته چې هلته هر سړی تللی شي.
نوموړی وایي د زیاتره طالب علمانو په څیر په خپله هم د کورنۍ لخوا ډاکټر جوړېدلو لپاره مجبور کړی شوی و.
زما والد صاحب چې هغه لانی بخیاري وي چې زما بچی دي ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې د هغې خیال دا و چې دا غوړې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي، اوس خو په زنانو کې هم ډېر زیات راوتلی او دا پرایویټ میډیکل کالج هم داسې جوړې شوي دي. او زما دوا ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیسټان دي. نن سبا زما مشر ورور وی چې کلم دوا ماماګان ډاکټران دي، زمان په کور کوم دوا ډاکټران په کار دي. زما مشر ورور ډاکټر دی، نو داسې باندې چې اتفاقي ورته وایي یا په زور ورته وایي، ګنې زما خیال دا و چې زه به پی ایچ ډی کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم. زما زیات رجحان چې دی هغه ریسرچ طرف ته و.
ډاکټر فصیح الدین زیاتوي ځوان کول او په خاص توګه د هغوی کورنۍ لپاره چې کومې شعبې سره طالب علم شوق لري هغې کې دی داخله واخلي. په دې پوښتنه چې د ډاکټرۍ نه پس د سی ایس ایس او پولیس نوکرۍ سره یې د وړاندې تعلیم کولو شوق شته او که څنګه، هغه وایي:
د هغې نه پس 14 کال کېږي چې زه په پولیس کې ما، خو زما د تعلیم یوه بله سلسله دا ده چې زمونږ خو په اکیډمۍ کې هم ډېر سبق ویلی کېږي، بیا د پولیس په اکیډمۍ کې خاص سبق وي. خو ما په خپل خواهش باندې یا جذبه باندې او سوورته وی چې وزګار به مو ما د بلوچستان کې چې زما کله نوکری وه په اول کې د اسسټنټ سپرنټنډنټ اف پولیس نو هلته نه مې څوارلسم وکړو او عمرانیات سوشیالوجي او ادب مې پکې ووایو او بیا مې ام اے پولیټیکل ساینس وکړو چې په هغې کې زه د پېښور په یونیورسټۍ کې وه غالباً اول نه یا واحد قسم چې د پرایویټ امیدوارانو نه فرسټ پوزیشن اخیستی وو په یونیورسټۍ کې او ماته د ګورنر د طرف نه ګولډ میډل میلاو شو او چې کله موزګار یم نو سنه سده یم راغی یم نو بیا مې ال ال بی هم وکړه کوم چې د درې کاله کورس دی او د قانون د ډیګري مې د ملازمت دوران کې اخیستی.
ډاکټر فصیح الدین چې د بیلابیلو څانګو اعلی تعلیم لري وایي د جرمونو یا جرمیات مطالعه کې یې خاص مهارت ترلاسه کړی. د دې شعبې په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې ویل:
کرمینالوجی یا د جرمونو علم یا علم الجرائم یا جرمیات دا عمدہ رنگ یو عمرانی سماجی علوم شعبہ دا څنګه چې دا سوشیالوجی عمرانیات یا اقتصادیات دی دا یو شوبره نن سبا خدا په دنیا کې خصوصا د دویم جنگ عظیم نه پس ډیره زیاته پھیلاو شو او په مغرب کې خود دې خپل خپل اداري دي په یو یونیورسيټي کې انسټیټیوټ اف کرمینالوجی په اکسفورد کې کیمبرج کې د امریکې په هر یونیورسيټي کې شته بلکې په حکومتي ادارو کې شته او د ډیرو ملکونو په پولیس اکیډمو کې ما طالبا د شلو نه سیوا پولیس اکیډمو کې ما په دنیا کې کتلي چې هلته شته.
نوموړي نه مو پوښتل چې د پاکستان موجوده مسلو ته په کوم نظر ګوري.
زمونږ د ملک یو غټه بدقسمتي دا ده چې زمونږ پالیسیانې چې دي هغه د تحقیق په بنیاد نه جوړیږي بلکې په سیاسي نارو باندې جوړیږي. د علم د کمی له وجې نه موږ چې ورته اټکل پچو وایو پسته چا په زړه کې چې سره شي هغه جوړ کړي او د هغې دپاره دلایل وزني نه وي، تحقیق وزني نه وي. په بار ملکونو کې پالیسۍ د تحقیق په بنیاد جوړیږي. زمنګ په ملک چې دا نن بیرامی دا د دې وجوهات خو ډیر دي ځکه چې د جرمونو وجه یو نه ده او اوس پورې د جرم یو نظریه افاقي یا بین الاقوامي نظریه نه منل شوې. د دې معاشي وجوهات هم دي، اقتصادي او سماجي دي، نفسیاتي دي، نفسانی دي، ډیر وجوهات سیاسي دي.
په دې پښتنه چې په نړۍ کې خو یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم شته او ولس یې خپه امن کې ژوند کوي، پاکستان کې دومره نه آرامي ولې شتون لري؟ هغه وایي:
زه وایم چې دا زمونږ خو یو تاریخي جذباتي قوم هم یو چې کارتون په ډنمارک کې شاعر شي نو موږ دلته کورونه ورانو او کنه په نیدرلینډ کې څوک ممبر د پارلیمنت خبر هم کی د قران او حدیث خلاف نو د سعودي عرب نه به امخ کی مونږ دلته کې پرودونه معنی د یو بل دکانونو لوټ کړي. په دې کې یو خو زمونږ مقامی سیاسي خبرې هم شامل دي وجه دا ده چې زمونږ د دې قوم د پسماندګۍ او جهالت نه زمونږ د بعضي خلک ډیره زیاته فایده ترلاسه کوي او په وړو وړو خبرو په مونږ کې داسې جذبې را پیدا کی سلاکونو تر اوزو. په دې کې ډېر زیات سیاسي وجوهات هم دي ځکه چې ما یو تحقیق په دې کړی د دین لنډ مثال دا ټول ستاسو سوال به په دې کې حل شي چې په 2003 کې 2006 کې د کارتون ایشو د توهینامیز حقو په باره کې چې کومې جلسې جلوسونه اتلي وو هغه چې کوم سیاسي پارټو کول هغه په سن 2008 کې اتم کې په حکومت کې وو بیا چې بیا هغه خاکې رالي نو هغه خلکو هغه احتجاج نه کوو بیا هغه خلکو کوم چې په تیر وخت په حکومت کې.
ډاکټر فصیح الدین وای جرایم د نړۍ په هر ملک کې تر یو حد شته خو کواکداران او مشران یې مخلص او اهل وي نو مخنیوي یې کېدل شي.
دلته د قانون نفاذ چې دی په هغه کې ډېرې زیاتې مسلې دي او زمونږ په ملک کې پولیس یا نور ادارې چې دي هغه دومره قابل نه دي، دومره اهل نه دي او نه د هغوی سره هغه تحقیقات شته، هغه پالیسۍ شته چې هغه د تحقیقاتو په بنیاد جوړ شي، نه ورسره هغه وسایل شته او غټه خبره داده چې ډېر زیات کرپشن دی په کې او نه پکې هغه ویلیم شته، هغه نظر شته چې که په خپله نه ورځي نو د بل چا نه دي زده کړي، د امریکې لندن نه دي ځان پوه کړي. د دام پکې ډېر کم نه، هر سړی افسر چې راځي یا سیاستدان راځي هغه خپل وخت تیر کا او خپل کور آباد کا او ذات او دا دنیا او دا مسایل چا حل کړي دي. زموږ دا یو عمومي غونټه رویه جوړه شوې ده چې په خپل وخت یې او چې ماته پکې خیری او بس د بل سړي د حقوق روان او چې ماته خیری په څه طریقه زما وخت تیر شي.
ډاکټر فصیح الدین چې پخپله هم قبایل دی د متحده عثمان خیل قبایلو سرپرست اعلی دی په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه وایي.
هر اصلاحاتو نه پس که قانوني قوت نافذه نه وي او ورسره مالي وسایل نه وي هغه اصلاحات همیشه ناکام وي، لکه په پاکستان کې چې د پولیس ریفارم د پولیس اصلاحاتو تجربه وشوه. دا اوس چې کوم اصلاحات شوي دي نو ما ته خو حقیقت کې دا په ذاتي حیثیت کې دا خبره کوم چې دا خو ما ته اسې یو ډک وسله ښکاري. دا په فاټه کې ریفارمز اسې یو شوشه ده. قبایلو ته صرف یو چیف آف آرمی سټاف ځي راځي او په مومندو ته یو قباجوړ ته چې هلته هغه ګرځي او خود سیکیورټي لاندې. باقی ما یو سیاستدان ونه لیدل چې هغه قبایلو ته لاړ شي. ما د یو سیاسي پارټۍ والا خلک نه دي لیدلي چې هغه په انبار کې یا په وزیرستان کې یا په اورکزی کې یوه غونډه کړې ده یا هلته ممبر سازي کړې ده یا دې د صافي تحصیل ته تللی دی یا دا د قذافي تحصیل باجوړ ته تللی دی.
په اخر کې نوموړی د پښتنو په نوم او په خاص توګه د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي.
زه یوه خبره ټولو خلکو ته کوم چې هر سړی دې د خپلې خپلې حصې کار وکړي. که څوک طالب علم دی نو هغه په تعلیم توجه ورکړي او که څوک پېښور دی او فنکار دی او کسبګر دی هغه په خپل کسب باندې توجه ورکړي. زمونږ په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه اول به ځان یاد کړم او بیا به بل یاد کړم چې چونکې د سپیشلایز د ماهرینو کمی دی نو په مونږ کې هر سړی د هر شي ماهر دی او د مذهب نه ونیسي تر د سیاست پورې او د سیاست نه ونیسي تر د بین الاقوامي جنګونو پورې مونږ هر سړی د هر شي ماهر یو. که مونږ چېرته د خپل ځان ته وګورو چې یاره زه د څه ماهر یم او په حق خبرو خبرې وکړو او د بل په کار کې کار پرېږدو نو دا به یو ډېر غټ کار وشي. زه دې ته دا وایم دې ماشومانو الکانو جینکو ته چې تاسو د یوویشتمې صدۍ چیلنجونه باندې ځان پوه کړئ او چې چېرته موقع ملاویږي نو د خپل فن په باره کې چې کوم اهم کتابونه دي نوي نوي ایجادات دي نوي نوي رسالې دي نوي نوي ویبسایټونه دي هغې ته ځان ورسوي او ځان پوه کړي چې دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ چېرته ولاړ.
تاسو د ډی آی جی پولیس ډاکټر فصیح الدین خبرې اورېدې چې د نوي کول نه یې د مهنت د لارې خپل مستقبل د روښانه کولو غوښتنه کوله. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.